درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. په یو بل راپور کې به وایي چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. بشپړه خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونو کې وړیا کړي کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې یې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دی چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ سوې ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه ښاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرې ایښي وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د له ټولو لوریو وغوښتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي. تهران ویلي و چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه‌شنبې په ورځ اعلان شول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز، المونیم، مسو او اوسپنې صنعت په نښه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنې اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. د وویل
اسازنایوم نپریخادیاشو څو ورځې پورز د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت او چې وطن یې وژغور او دفاع یې وکړه. د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورن کې شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی
نارودف یوروپا. منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلي دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدي. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندي د ځایي وخت د ماښام پر څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې شاید د لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور په افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولای.
دی جی آی د پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټولو وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په روزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی اونیس پروګرام هم په دې خپرونه کې اوري. راباشو لمړی موضوع ته د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلهیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او کنه ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د تیرې ورځې د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه وو شریک کړي.
موخته دا سی به اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مداسې اطلاع تر لاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاع نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ولې زمونږ تاکید او زمونږ موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شته خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا یو ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرینه سیمه کې 15 انتحاری حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسه حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغې مؤسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیايي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه. پوښتنه دا ده چې ولې پروژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لولوري حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي. خو د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په ماهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغې پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول. خو په همدې حال کې ډیر خلک په تیره بیا زموږ اوریدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اوریدونکو څخه ده چې دا اوس یې زه پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمیر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اوربند وکړي او په روژه کې خوري جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیر کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اوربند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندیشمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت ده د وسلوال طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وینې تویولو څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسلو کې به بهترین اقدام وبل.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وینې تویولو څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تاریخوالي د عام خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خوشنۍ کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبید الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ځخ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګنا انسانانو وینه تویول حرام غني.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یا د کڅوک روژې پښو نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خپل بند یم دغه د الله او لاب څخه خپل بند دا چې دغه د قتل کوي یا بل وژنې یا بل مسلمان ته ضرر رسي هغه یو ډلې کبل ډلې پر د دوار باید دغه د سرکښین او خپل مابن کې سرورونه سي. دا پروژه پر اړم اعلانه دي کر سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. پروژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې که روژه یې که د روژې څخه مخکې وي که د روژې څخه وروسته وي جګړه خو نه ده ښه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوتون الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قران زم شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مشته بیان کړی دي چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غښتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارک میاشت کې پرور وژنه کوي. دا سایګان زمونږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او په رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه، ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی وو. نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل بيخي بالکل آرام ده.
مې درځي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې د موږ آرام وسې کو د یولس میاشتې موږ دغه شه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژه کوس مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل شهر د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حاکمیت ځانګړي حدود دي چې لړوند تنسوي او په دې مواردو مذاکرات نکېږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزې به هغه محل په دایمي توګه حل شي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنه ته احترام وشي.
نظام حقوقي جمهوریت اسلامي افغانستان
هغه وای د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادی ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص شوی چې د بشري حقوقو د موازنه رعایت ته احترامي بنیادی برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لار ده او د سولې په خبرو که اساسی موارد او شرطونه دی.
مذاکرات صلح را تشکیل می دهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولي او کډوالي په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی د سمحل د سولې په خبرو کې د لستراولونو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې د محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دی له افغانستان وباسي او دای د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخیز اوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نوري اجنډا ودی. خو په دې ورستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوی چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څنګه مرستیالي پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د ورستیو څو کلونو لاستراولنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنه دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاستراولنې نړیوال معیارونه او بشري حقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې دې ټکی ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي. بی بی ګل رولاغنی له اروپای ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled.
ښاغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی، څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه ټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلې کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلې کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان له لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چارې د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یادو پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا اف ای او استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربه چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریک کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نخو د سیستم هدف دا دی چې رونوالي او اړې کې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استادو د ګډون لپاره زمينه برابر کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس اتیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
په روزګان کې د روشي په نوم د فوتسال شپنی سیالي پیل شوې. د فوتسال د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالي شل ورځې دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر 12 بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور یې ورڅخه راستولی.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانی د ټک ټک دا ماشين چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابر کړ او لوبې کوي او سلګونه ځوانان یې هم نندارې کوي. د فوټبال فدراسیون مشر مرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال د غسیالي شل ورځنی دی او شپاڼس لوبډلو پکې برخه اخیستي. دی وايي هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې شکیل خو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې وربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دی چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښ غډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوه نیمه یا دوه بجو پرې دوام لري او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربند باندې تاکید کول او د پیغام ورکول روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غاړي هغه خوشي غاړي
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي
او وس محل خو پټوالر يم او دلته د دروژې شپنې ټولمنټ پرنسل سعودي د فدراسیون د خواجه مرزادي نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د 12 بجې څخه پیل سو تقریبا 30 دقیقې وخت ونی وي نو وس دوه وازی پیل کیژنو سیل به وک لومړی کو ګورو داسې علي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاصه توګه کچیر اوربند راسي دا به خښ شدي خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اوربند راسي نو سول امرت لون کېده او اوس مهال خو ډیر خوش یو ځګه چې داسې ټولمنټ بل چانه جوړ کړی دی برداوه سپری او داشمنې ټولمنټ کچیر دغه عملی سي دا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو ننداري ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د غلطو وس رواني جګړې پر رواني ناروغي اخته کړي او غاړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تپري ورکړي او څو شیبې په خوشحالي تیر کړي.
نو می پیروز دی وشتړم دراغلی دلته د شپې د خوا ټولمن جوړ سوی دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت پیدراسون جوړ کړی دی نو بس دا وس د سیل ته راغلی بازی ته ګور ورته ناست و ولا د شپې د خوا چې روژماتو کو یو ګړې کښینو بیا تراوی و کو تراو بعد چا وی سر راوخو یو پرشم د ځان سر راوخو د دې په چمن کې ورته کښینو د فوتبال سیلوم کو او چا وی مخرو د ملګرو سره خنداوی مخ
حضرت لام د کاریز وسیدم کې مژوم دغه د فوتبال سلې تر غلی چې نن یې تقریبا اوله ورځ ده چې شروع شوی ده د لپاره غلی ورځ دلته شاوخوا وګوري ورې فکر مو په بدل سپر د سلې باندې
د جګړو سم ذهنونه دونه پاکیږي چې به ښه زیاته د جګړو سم کرکه کیږي نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن سول حراسي موږ په ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې عسكر او طالبان تقریبا 15 کسو چې داسې ملګری راسو نن داریا تراسو ځنې چاوي راوي ځنې مالټي اوسېب دا شانوي موږ په ګاډه بس ګرځ سرکښینو به سره خورو.
لوبغاړه او ځوانانو د غراز پر نورو ځوانانو هم ژغ وکړ چې لنشي تو کلاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. که څه هم په روزګان ولایت کې د جګړې ډګر تودي خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبي هم واده کوي او مینوالې زیاتېږي خو د لوبغاړو بیا غوښتنه دا ده چې په دغه ولایت کې دی یو معیاري لوبغالي ورته جوړ شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي دي. نظام الله صافي له کونړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکېل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نشته. دا چې طالبان وایي په روژه کې جهاد ثواب لري، دا منم، خو د خپل ولس وژل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. شفیع الله افغان له د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، د اوربند ملاتړ کوو خو د دایمي اوربند. ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیې نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی خبرو. خو لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنه، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینا ایډنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده، او دغه دوو ملي لوبډلو پرون هم په ایډنبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نیټه کیږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د می په 19 او 20 نیټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یو اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روان میلادي میاشتې په 10 پیلېږي. دا نړیوال جام به د 10 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی، 2 لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ 2 لوبې کیږي، او د روژې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اجاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اجاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول 3 ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د روانې راتلونکي لمریزې جوزا په 19 نیټه له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په میټروپولانیتو مادرید استډیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ.
د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو، ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلن یې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې وینې نادم نصرالدین څه څه وکړه؟
مودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکوي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بځکه چې چینی قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردګو څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې